ستړي مشه دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومنې د خبرونو لپاره سره بوريوال کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره په لوشه همکاري کوي. په پاکستان کې د عمران خان باندې د برید نه پس د حکومتي او د تحریک انصاف د سیاستوالو ترمنځ د تورونو لړۍ دوام لري. دا د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب هم را سره دي. خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د بوريوال کاکړ
لمړی دا مهمه خبرونه سر چکی. د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تورونه رد کړی دي چې پر عمران خان پاسوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل. ملګری ملتونو وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یا 1,14,000 بې وزله ښځو ته مالي مرسته رسولې او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د روسیې لخوا له نیول شویو اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو ایستل په کلکه غندلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف دا تورونه رد کړی دي چې پر عمران خان په سوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر انس ناولاد د نومبر پر 3 نه وخت خبري غونډې ته ویل چې دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلټونو وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه د په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ وغوښته دی.
وفاقی حکومت
د پنجاب له حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د دې پیښې د شفافو پلټنو لپاره دی په سمدستي توګه پر لوړپړو چارواکو مشتمل داسې ډله جوړ کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف جنرال سیکرټري اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثناءالله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تورونو په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان دننه مشرانو کې د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او یو شمېر نور سیاستوالو د پیښه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي چې امریکا د یو جمهوري او پرامن پاکستان کلکه ملګري او له پاکستاني ولس سره ولاړ ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې پر عمران خان د سوي برید غندنه کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې سعودي عرب د پاکستان د امنیت، کراري او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا له یو شمیر ګوندونو او ډلو جوړ پښتون قومي اتحاد نن د امن لپاره احتجاجي غونډه کوي. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د اتحاد غړو ګوندونو د اکتوبر پر 9 پریکړه کړې چې د نومبر پر 4 به د صوابۍ پر انبار انټرچینج پراخه ولسی غونډه کوي. په دې اتحاد کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ، جمعیت علما اسلام فی او یو شمېر نور ګوندونه او ډلې شامل دي. دوی وایي د پاکستان ریاست ته دا پیغام ورکول غواړي چې پښتانه نور بد امنی نسی زغملی. بل پلو پښتون ژغورنې غورځنګ هم نن په جنوبي وزیرستان کې ورته غونډه کوي. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جرګې او مظاهرې سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې امنیتي ادارې بیدار دي او وسلوالو ته به د بیا منظم میدو اجازه ورنکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 1,14,000 بې وزله ښځو ته مالي مرسته ورکړې ده. یونیسف د نومبر پر 4 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د برتانیا لخوا ورسپارل شوې دا نغد مرسته به د ښځو پر ژوند مهم اغیز وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د روسیې لخوا له نیول شویو اوکراینیو سیمو څخه د اوکراینیو وګړو ایستل په کلکه غندلې دي. د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې روسیې دا خلک د اوکراین په جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې له نیول شویو برخو څخه ایستلې دي. او وروستۍ خبره د لوبو. د کرکټ په 20 نړیوال کپ کې دا وخت د نیوزیلند او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی او ایرلند ته د 168 منډو هدف ورکړی. ایرلند څخه شیبه وړاندې په 19 اور کې 122 منډې کړې وي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې وو. له دې وروسته به دویمه لوبه د افغانستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي د دې ځنې مهمو مطالبو تر څنګ به دا ټول خبرونه واورئ. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پیل کړی دی. تیر ورځ د دغه ګوند په مشر عمران خان باندې برید هم وشو. آیا تحریک انصاف څه غواړي؟ خو یو شنون کې رفت اورگزی هغوی ته دا مشوره ورکړي.
بهترین چې دې خبرو کم حل دی غا پارلیمان دی. د تحریک انصاف هم یو ډیر خو هلته کې دغشته دی، اکثریت دی. د ولې مطلب پارلیمان نه لاړو؟
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته تللی او دغلته کې د پاکستان چین د رهداري په موضوع هم خبرې شوې. خو یو شنون کې غلام صمد د دې پروژې د پراخېدو خبره کوي.
دا جی بالکل ایجنډا یې سوا او د دې ایکسټینشن چې کوم دی تھرو سی پیک، دا چې کوم دی سنټرل ایشیا ته خو فار شور کمټمنټ شته.
د مفکورې چې کومه د زیبایی د زیبا هنرونو یو مرکز دی، د هغې یو کارکونکي حیات روغانه وایي چې پکار ده سندرې رباب او سازونو ته عزت ورکړي.
سندرغاړي ته، سندرې ته، خپل کلتور ته، خپل فوکلور ته احترام ولري خلک. مونږ ولتیا لرو د ډیرو کارونو، خو د هغې دپاره مادي وسایل نه لرو.
قبیلی سیمی، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورځو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دا تورونه بې ځای دي چې ګواکې پر عمران خان په برید کې دوی لاس لري. دا خبره د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله په خبري غونډه کې کړې ده. هغه ویلي چې حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه راپور غوښته. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف جنرال سکرتر اسد عمر په ټویټر په خبره کړې ویډیو کې وویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثناءالله او میجر جنرال فیصل نصیر دي. په دې اړه نور تفصیل د موږ همکار بوریوال کاکړ په دې راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د تحریک انصاف لخوا هغه تورونه بې ځای بللي چې ګواکې د یاد ګوند پر مشر عمران خان په سوي برید کې د حکومت او پوځ چارواکي لاس لري. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي دوی د تحریک انصاف د مشرتابه دا تور پکله کړدوي چې پر هغه سوي برید حکومتي او پوځي چارواکو کړی دی. رانا ثناءالله د نومبر پر درېمه ناوخته خبري غونډې ته وویل چې دوی نه یوازې دا تور ردوي، بلکې تر پلټن وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. د زیاته کړه چې دوی نه یوازې په سیاست بلکې په عامه توګه هم د هر ډول تشدد مخالف دي او غندنه یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. د ویل چې په دې اړه یې په رسمي توګه د پنجاب حکومت ته لیکم لیږلې ده. وفاقي حکومت د پنجاب له حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د دې پیښې د شفافو پلټنو لپاره دی په سمدستي توګه پر لوړپوړو چارواکو مشتمل داسې ډله جوړ کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. رانا ثناءالله وویل په کار د چی تر پلټنو وړاندې پر حکومت او ریاستي ادارو له تور لګولو ډډه وسی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر درېمه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پر لاریون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وسوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل سو او د عمران خان په ګډون 9 تن نور ټپیان سو. د تحریک انصاف چارواکي وایي د عمران خان په پښه کې مرمۍ لګېدلې او حالت یې له خطرې بهر دی. د تحریک انصاف جنرال سیکرټري اسد عمر تر پیښو وروسته پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي هغه باور دی چې په دې برید کې درې کسان ککړ دي.
هغه ز او میا اسلم بیگ ور وغښتو او راته ویل چې زما لخوا دا بیان ورکړه چې وار لمخه ماته معلوماتو او زما باور دی چې پر ما په سوی برید کې شابه شریف رانا سناولا او میجر جنرال فیصل لاس لري.
شابه شریف اور رانا سناولا اور وہ میجر جنرل فیصل.
د پاوز لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. بل پلو د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان دننه مشرانو کې د مسلم لیگ نون ډلی رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری او یو شمیر نورو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. په نړیوالو مشرانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي چې امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلک ملګری او له پاکستاني ولس سره ولاړه ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې پر عمران خان د سوی برید غندنه کړې او زیاته کړې ده چې سعودي عرب د پاکستان د امنیت، کراری او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ دی. د عمران خان پر قافله دا برید په داسې وخت کې سوی چې هغوی د اکتوبر له 28مې له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په ملک کې تر وخت وړاندې عام انتخابات وکړي، خو حکومت یې نه مني.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15,015 او 10,880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، څنګه چې تاسو د خبرونه په پیل کې اوریدل چې په عمران خان برید نه پس دغلته کې د بیان بازی او د تورونو او د غندنو سلسله روانه ده. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د عمران خان په مشرۍ لاهور اسلام آباد ته روان لاریون شوی برید یو شمیر پوښتنې راپورته کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع زموږ بل همکار طاهر خان سره غږېدلی او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د پولیسو لخوا پر عمران خان د برید په تور کس نیولی او هغه منلی هم دا چې دا برید ده کړی دی، نو دې ته د تحریک انصاف غبرګون څه دی؟ نو هغه وایي
تر اوسه پورې خو د تحریک انصاف لخوا چې دغه کم کس نیولی شوی دی او د پولیس لخوا بیا د دننه چې کله پوښتنه کېدی تپوسونه کېدل او دغه ویډیو راغلی ده، نو تحریک انصاف په دې باندې اعتماد نه کوي په دغه بیان باندې. او چې کله دا ویډیو خپره شوه نو بیا د پنجاب وزیر اعلی هغه باندې خفګان څرګند کړ او هغه پولیس چې کوم دغه تاڼې مسؤلین او ذمهوارو هغه معطل کړل، نو هغوی خو په دې باندې اطمینان نه کوي په دې ویډیو باندې او په دغه بیان باندې، ځکه چې د پی ټی آی خو دا موقع مخې ته راغلی اوس کارم دی او هغوی خو وزیر اعظم یادی او بیا وسره داخله وزیر یادی او بل د اسلام آباد ایس ای دلته یو مشر دی فیصل پرمتا درې نوونه خو په خپل باندې د پی ٹی آئی چې کوم سیکرٹری جنرل دی عمومی سیکرتر دی اسد عمر هغه په خبری کانفرنس کې کړی دی، نو هغه خدا اسد عمر سره چې بل د پی ٹی آئی د یو مشر ناس وو اخوې چې تاغه نمونه عمران خان په خپل اسد عمر دا نمونه ته عمران خان یاد کړی دی چې دا په دې حمله کې لاس لري یا دې پر شا دی، او دویم چې کوم مشر ناس وو په دا خبری کانفرنس کې هغه ته وی چې دوی با د دغه دریو کسانو خلاف رسمن باضابطه چې کومه مقدمه ده یا ایف آی آر چې ورته وي هغه درج کړي.
په پاکستان کې زیاتره وخت د داسې لوړپوړو چارواکو پر ضد مقدمه درجول ګران اوسېدلې دي، آیا مقدمه درج شوې ده کنه؟
نه، تر دې وخت نه درج شوې، او باید چې ځکه چې بیا د هغې یو خاص وخت دی که هغه وخت نه مقدمه لاړه شي نو بیا کیس هم ضعیف کیږي، خو تر اوسه پورې مقدمه نه ده درج شوې. البته پی ټی آی په خپله باندې رسمن خو اعلان کړی دی، نو اوس وکتی شي آیا ځکه چې په پنجاب کې خو د پی ټی آی مشترک حکومت دی مسلم لیگ کاف سره، نو د هغې خپل حکومت دی، د یا اتزامیه چی وی هغه د غی خبر لاندې دا او اسمه مقدمه درج کول د مقامی پولیس چکم ده کې دا پیخه شوی وی د هغی ذمہواری وی وغی درج
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف جنرال سیکرټری اسد عمر وای پوز او عدالتونه د لن محاله او ګد محاله پالیسي جوړ کړي لن محاله کې د موجوده سیاسي بحران د ختمولو لپاره کار وکړي او ګد محاله کې په سیاست کې ګوتې نه وهي په دې اړه تفصیل شانواز ترڅین اور
د پاکستان تحریک انصاف سیکرټری جنرال اسد عمر ویلی پوز او عدالتونه دي موجوده سیاسي اړې غړي ختم کړي د هم په نوم د یو نجی ټی وی چینل سره مرکه کې د نومبر په دوی مزیت کړي د پوز او د عدالتونو په سیاست کې ګوتې وهل د دغه ادارو د پر او هم د جمهوریت د پر تاوان دي
اور فوج کو اپنے کانسټیټیوشنل رول کی طرف آنا چاہیے یہ
پوسته د عینی حدود او اړخ تقلیل پکار دي دا به د ملک لپاره خوي او د پوز د لپاره هم عدالتونو کې هم تاسو دي عدالتونو مخفل سپیس زیات کړي او د مهاله د لپاره دغه ضروری ده خو دا وخت حقیقت ده چې دغه دواړه ریاستی ادارې دي چې ملک د بحران نوستل شي او دوی باید دغه کردار ولوبوي
اس وخت ان کو یہ رول پلے کرنا پڑھنا چاہیے
د اسد عمر د سپیس نمرت د عدالتونو د خپل اختیاراتونو تجاوز او اوګد مهاله د پالیسی د لپاره وایلی اسد عمر وای چې یو لړ مهاله او بل اوګد مهاله پالیسی پکار ده تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو په پوزي اسټابلیشمنت بیا بیا ټکونه کړی دي چې دوی ګنې په ملکی سیاست کې لاس وهنه کوي او تورنې لګولي چې ګنې موجوده اتحادي حکومت اسټابلیشمنت واکمن کړی دی د تحریک انصاف ګوند لاهور شروع شوی لارین هم اسلام آباد ته پلار دی او مشر عمران خان ویلی د دوی یو غوښتنه ده چې د خپل مودې نه وړاندې د عام انتخابات اعلان شي وفاقي اتحادي حکومت تر دې وړاندې ویلي حکومت به خپل قانوني موده پوره کړي د پیښور خبر یالو تزیه کار رفعت الله ورغځي وای د تحریک انصاف ګوند دا غوښتنه چې انتخابات وړاندې وشي ممکنه ته صحیح وي خو د کومو ادارو نه چې غوښتنه کوي دا د غادارو کار نه دی
بهترین چې د خبرو کم حل دی غا پارلیمان دی د تحریک انصاف هم یو ډیر خو ال تکي د غشت دی اکثریت دی د ول مطلب پارلیمان نه لاړو لکه دی چې دی ول استعفی ورکه په کم بنیاد باندې ورکه چې کومه مسله یو غا تراشه پارلیمان کې حل کا کده سی مونږ هر یو خبره مطلب لکه سیاسي معاملات عدالت حل کړي نو بیا د پارلیمان څه ضرورت شو
خبريال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته د نومبر په درېمه وایي تحریک انصاف غواړي هر ادارې د دوی د فائدې کار وکړي
سیبر سپریمسی کې خدای په ادارو باندې سره یقین ساتي نو چې کوم سره خپل د ادارو د تقدس او د ادارو د عیني د احترام نه ساتي نو هغه سره څنګه چې کوم دا وایي چې شارټ ټرم کې دی فوري تور باندې الیکشن کې او لانګ ټرم کې دی بدیل د الیکشن نه کوم دا غنه سیاسي معاملاتو نه دی مداخلت نه کوي د اړین بار شي
خو د اکتوبر په 20مه په راول پنده کې د پوز د عام اړیکو ادارې ISPR او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو په شریکه خبری کانفرنس کې ویلی اداري به د جمهوریت حکومت ملاتړ کوي او هیڅ یو رقم غیر آئینی او غیر قانوني کار به نه کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال لري ته وګورئ او دونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته د خپل دورودني سفر پر مهال د چین دولت مشر شي جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په چارو خبري کړې دي د نومبر په 2 منټه شوی ملاقات کې دواړو مشرانو ومنله چې یو سولایز او باثبات افغانستان به سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي په دې اړه تفصیل شاهین بنيري راغون کړي
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایدار اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکړي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په 2 منېټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اقتصادي وضع خراب ده او په سیمه کې د بدامنې پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول څومره امکان لري په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو ریډ ستانډش بیگا مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غزولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودینه د بحثونه روان دي خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښکړی نوموړی زیاتوي
دا
لا هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دی او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې وروستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لویه اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتله په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یوه لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایزو چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقراری د چین لخوا د بیلابیلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ایزه اقتصادي همکاریو د پروګرام یو څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول د وزیر اعظم شاباش شریف او ولسمشر شی جن پینګ ترمنځ د وروستي ملاقات مهمه موضوع نه وه.
دا کوارډرلیټرل ټرافیک ترانزیت اګریمنټ چې کوم دی هغه کې پاکستان، چاینا، کرګستان او قزاقستان جی شامل دي. دا جی بالکل د ایجنډا سوا او د دی ایکسټینشن چې کوم دی تھرو سی پیک دا چې کوم دی سنټرل ایشیا ته فار شور کمټمنټ شته او افغانستان آلریډی جی موږ سره په کوریډور 5 او 6 کې چې کوم دی نو کنیکټډ دی. نو په دې ایجنډا کې ای سچ کوم دی او دغه ډسکشن د افغانستان د کنیکټیویټی نو البته د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن چې کوم دی ریسنټلی میټینګ شو په ازبکستان کې دی دا وړي چې ماسکو بیجینګ انوالو کی په دې کې چیر سره طریقې سره جز مونږ د افغانستان چې کوم د کنیکټیویټیز کې مونږ سره مسائل لازم هغه جی سټریټیجیک ریډیوس ذات امپورټنت دی چې دا حل نشي او مونږ ته پرابلم راځي دا ریلیزیشن جشتا.
بلخوا په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژې د ادارې چارواکي وایي چې افغانستان او مرکزی آسیا ته د سی پیک د پروژو غزولو په اړه چین او پاکستان په اصولي توګه رضا شوي دي او له کراچۍ تر پیښوره د ریل پټلې د پراخولو سره به په سیمه کې کاروباري هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه د ادارې د اقتصادي چارو یو سلاکار عدنان خان وایي
last year ki kala zamunga meeting ho paga meeting ki da proposal jointly the china government or the pakistani government principally agree kada pura project mung pa three phases ke plan kada re first phase ko zamung complete ho mung pa second phase ki chuch da 2025 pa puri re pa di phase ki zamunga basically national connectivity ensure da was mung yo ml1 ki zamunga mega project da karachi na tar tor khama puri zamung jada khama main railway line da da total upgrade ko au pa di ki bamunga افغانستان بارڈر زمونګه تورخم بارڈر او افغانستان کابل موټر وے زمونګه پر دی فیس کی چداغي ټارګټ ته 2025 پورې دمونګه پلان کړی دي چار په اوریجنل کنیکټیویټی طرف ته بوزو پکې.
د وزیر اعظم له دفتر پخپور شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شاباش شریف او چینایي ولسمشر شی جن پینګ د سی پیک د پروژو په غزولو او خپل منځي ستراتیژیکی اړیکو په قوی کولو رضا شوی دي. دواړو خواوو د ای کامرس، انټرنیټي اقتصاد، مالی همکاري او قانون د پلي کولو په اړه د مفاهمت یو شمیر یاداشتونه هم لاسلیک کړي دي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د چین پاکستان اقتصادي رهدارې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین مرکزی بانکونو د چینایي کرنسۍ یوان کې لین دین کولو په اړه یو یاداش لاسلیک کړی دی. د پاکستان سټیټ بینک لخوا په خپور شوي بیان کې وویل چې د یاداش تر مخې پاکستان او چین ترمنځ سوداګري به په چینایي پیسو یوان کې کیږي. دا یاداش لاسلیک په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د خپل کابینې له وزیرانو سره چین ته سفر کړی. نور تفصیل د نیت علی په دې راپور کې.
د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک د نومبر په 2 نیټه په خپل بیان کې ویلي دي چې پاکستان او چین مرکزی بینکونو د چینایي کرنسۍ یوان کې د لین دین کولو پاړه یو یاداخت لاسلیک کړی دی. د یاداخت تر مخې پاکستان او چین ترمن سوداګري به په چینایي پیسو یوان کې کیږي. د دواړو هیوادونو د مرکزی بینکونو ترمنس دا یاداخت لاسلیک په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د خپلې کابینې له وزیرانو سره چین ته سفر کړی او د چین د ولسمشر او نورو چارواکو سره لیدلې دي. دا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د چینایي کرنسۍ یوان کې سوداګرۍ لیندین اجازه سره به پاکستان ته د بهرنو قرضونو روپو بیرته ورکولو کې یو نوې لار را پیدا شي. په کراچۍ کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوها وکیل رحمان وای چې د دې پریکړې سره به د پاکستان لپاره د چین څخه د نورو قرضو پیسو اخیستو کې هم اسانتیاوي راشي.
پاکستان چې دې چې کوم عالمی تجارت کوي کاغذ شیز امپورټ کوي او ایکسپورټ کوي د دې لپاره چې دینو انټرنیشنلی ډالر استعمالیږي. اوس پاکستان چې دینو چاینا سره دا یو معاهده وکړه چې د دې مطابق چې دینو بینکونه به د امپورټ ایکسپورټ لپاره او انټرنیشنل کوم معاملات د هغې لپاره د دواړو ملکونو په منځ کې چاینیز یوان چې دی د هغې به هم بینکونه به د هغې کلیرنګ کوي او د هغې پروسس به کوي. د دې به غټه فایده خو دا ورس بیا پاکستان ته چې دی نو چاینیز کرنسي چې دی نو د هغې چې کوم ډیمانډ دی هغې چاینا چې کوم کمرشل بینکونه دي د هغې نه قرض اخیستل هم اسان دي.
دا په داسې حال کې چې تیره میاشت آی ایم ایف لخوا په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې پاکستان له چین څخه $1.5 ارب څخه زیات قرض اخیستی دی چې دا د پاکستان لخوا د بهر هیوادونو څخه د اغستې شوو ټولو قرضونو درېمه برخه جوړیږي. دا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د خراب اقتصاد حالت له امله باید دا پریکړه مخکې شوې وي. پاکستان باید له چین، افغانستان، ایران او نورو ګاونډي هیوادونو سره هم په سیمایزو یا خپلو پیسو کې سوداګري وکړي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان وایي که دغه یاداښت په معاهده کې بدل شي او عملي شي نو په هیواد کې به د ډالرو نرخ هم کنټرول شي. دی وایي چې دا ډیر ښه شوي د پاکستان او چین لپاره. پکار دا چې ډیر مخکې شوی وي که دا یاداښت عملي شي نو پاکستان کې امریکایي ډالر چې هر ورځ پورته روان دی سبا کنټرول شي. د چین سره هر کال په اربونو ډالرو کاروبار کیږي نو کدا سوداګرۍ د ډالرو په ځای په چینایي کرنسۍ یوان کې پیل شي نو په هیواد کې به د ډالرو طلب هم راکم شي او پاکستان ته ډالر اخیستل هم ډیر ګران دي. خو بیا د اقتصادي چارو کارپوه او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو سلاکار مزمل اسلم وایي د چینایي کرنسۍ یوان کې سوداګرۍ سره د پاکستان اقتصاد ته هیڅ ګټه نشته. دی وایي چې مخکې به هم په چینایي کرنسۍ ډالر ملاوېدو زموږ لپاره دا پریکړه هیڅ ګټوره نه ده. یو خوا پاکستان ډالرو ته سخت اړتیا لري او یوازې له چین سره د سوداګرۍ لپاره به اوس یوان ته اړتیا وي. دا پریکړه د چین په ګټه ده. په چینایي کرنسۍ یوان به مثبت اغیز وکړي. زه په ښکاره وایم چې پاکستان ته د دې هیڅ ګټه نشته. بلخوا د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن مشر ډاکټر اکبر زیدی د نومبر په درېمه په کراچۍ پوهنتون کې په یو غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یاداښت د دې ثبوت دی چې د پاکستان اقتصاد بشپړ توګه ناکامه شوی دی. موږ ته منل پکار دی چې موږ ناکامه شوی یو.
چاینا سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے.
دی وای چې چین د پاکستان تر ټولو لوی دوست ملګری ګڼل کیږي. خدا سے ندا هر هیواد د خپل ګټې لپاره د پاکستان سره سوداګری کوي یا قرض ورکوي. چین پاکستان ته تر ټولو زیات قرض ورکړي او داسې وخت براشي چې چین به وای چې گوادر هم زمنګ دی، مکران هم زمنګ دی او کراچۍ هم زمنګ ده. چینایي داسې سودا گانی کبھی
اور ایک دن ایسا آئے گا وہ کہے گا گوادر بھی ہمارا، مکران بھی ہمارا اور کراچی بھی ہمارا. وہ ایسے چائنیز ایسے سودے کرتے ہیں.
اکبر زیدی زیادہ کڑی چی پاکستان لا اقتصادی پلاو ڈیر کمزور دے دا سرگنڈا ندا چی آیا دغا یا داخت با یو تڑون کی بدل شی او آیا پاکستان کولے شی لچین سرا پا چینائی کرنسی کی سوداگیری اکڑی او کنا. زکا چی پاکستان دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف سرا پا اقتصادی حالاتو پاڑا ڈیر شرطنا منلی دی او بیا نور ہیوادو نہ ہم دا پختونہ کولے شی چې پاکستان دی د هغوی سره هم سوداګری د هغوی په کرنسۍ کې وکړي. ځکه چې تر اوسه پاکستان په نړۍ کې یوازې د ډالرو د لارې سوداګری کولی شي. خو بیا د پاکستان سټیټ بینک ویلي چې له دې څخه به د چین او پاکستان د سوداګرو او مالی ادارو ترمنځ په لیندین کې اسانتیا وي راشي او بیا دواړو هیوادونو ترمنځ دو اړخیزه تجارت او سرمایه کاری ته به هم وده ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی درن سات کې 12 بجے کې دن کې دی د خبرونو د لنډیز د پارا مایک خپل همکار بوروال کا کړستو ورکو
د پاکستان وفاقی حکومت د تحریک انصاف د تور رد کړی دی چې پر عمران خان په سوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي شکیل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقی وزیر رانا ثنا الله دا څرګندونې د نومبر پر درېمه ناوخته خبري غونډې ته وکړې. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف جنرل سیکرټري اسد عمر پر ټویټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرل فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د برید غندنه کړې ده. په پاکستان دننه مشرانو کې نواز شریف او بلاول بټو زرداری شامل دي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې په سیاست کې د تشدد ځای نسته او په کار د چټولي غاړې لزغه مکال واخلي. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزارت هم پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې پر عمران خان د سوی برید غندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا له یو شمیر ګوندونو او ډلو جوړ پښتون قامي اتحاد نن د امن لپاره احتجاجي غونډه کوي. د امنیشنل ګوند په بلنه د اتحاد غړو ګوندونو د اکتوبر په 9 دا پریکړه کړې وه. د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره یې زر کورونه جوړ کړي دي. د کمشنری د نومبر پر 3 اعلان کړی چې دا کورونه به د ژمي تر پیل وړاندې او ور وسپاري. د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 1,14,000 بېوزله ښځو ته مالی مرسته رسولې ده. یونیسف د نومبر پر 4 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د برتانیا له خوا ورسپارل شوې دا نغده مرسته به د ښځو پر ژوند مهم اغیز وکړي. او د اوکراین د بهرنی چارو وزارت د روسیې لخوا د نیول سوي اوکراینی سیمو څخه د اوکراینی وګړو استل پکله کغندلې دي. د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې روسیې ځواکونو د خلک د اوکراین په جنوبي او جنوبي ختیځ سیمو کې له نیول سوو سیمو څخه ایستلې دي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دا خطر شته چې ډېر افغانان د بحران د سختېدو له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره په خوړو پسې په ډېرانونو کې وګرځي. د کمیټه ویلي چې د 2023 زیږدیز کال له اګست وروسته لکونه افغانان بیروزګاره شوي دي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په چیرو څباندې 14 میاشتو کې شاوخوا 100,000 افغانان وزګاره شوي دي. د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بیروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله اوس په سلو کې نیوي افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د راپور له مخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي. په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې 1,14,000 بې وسلو ښځو ته مالی مرسته رسولې او په پام کې لري چې 10,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي. تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده. خو له دې سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسیدو یا کموالي شکایت کوي. د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي.
موږ هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویل دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو. خوتوسه پوری تقریبا دا 15 میاشته ان چې نه بیا مشته زنګ والی دی او نه بیا زمر سره رابطه کړی ده. نو متاج پانه موږ دا غوښتنه لرو کچيري دا سلسله جاری باید شمیره دې مشته را یاد کی او یادی مرتزنگ وي
ازاز ذل حق حکیرم د هلمند ولایت اګریش ټول سوالي سفر سره سوتي پیغام لرم زما دا غشتنه د لور پر چارواکس چې دی باید چې ترجر د انجنونو پر مخ سترونځي خلاص کی او چې تر څو راتلونکي یو ښه روښانه ولري نو دی باید چې ترجر د انجنونو مکتبونه خلاص کی
نړیوالې مرستندوی مؤسسې تاییدوي چې د بیوزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی په دغو مؤسسو کې یو هم د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی د سره صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو له ترلاسه کولو بې برخې دي او 30 میلیونه بشري مرستو ته سخت اړ دي د نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د بحران له سختې دو سره به میلیونونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي تر دې حد چې ډیرې به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غرسول شګو خوراکي موادو خوړلو ته مجبور شي
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګي د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغریدوم راغروم او ورجو خوستا د خوست د صبری او یعقوبیو سیدونکې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادی ولسوالۍ د سیدونکو ستونزو او غوښتنو ته پام درنه ډیر کړی بلوریتا د صبری او یعقوبیو ولسوالۍ چارواکي د روغتیا په هني کرنې او سپورت په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وايي یاد ستونزې کې پر لپسې توګه له اړوند ادارو سره شریک کړي په دې اړه نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کړ
د خوست صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا پوهنې کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډیر شي دوی وایي یاد سیمه په تیرو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنۍ له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د صبری او یعقوبی اوسیدونکو عبدالغفار افغار مشال راډیو ته ویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده
د دولت نه مهله دادو چې دغه منطقې دی پوره په صحت کې او خصوصا په دماره په برخه کې خاصه توجه وکړي خصوصا د مرکزی لسا چې د ایغه تعمیر د نستی وړ نه ده دومره سخت خراب ده د جنگونو لې عمل چې هر کوټه کې سړک نه نو ایغه ته د ترس کېږي چې کچه ته یو سخت بود روشي د تعمیر په مونې سومالي
د صبری او یعقوبی ورسوالۍ ډیری اوسیدونکو د بسګری په شارو بوختي خزمکه ل می دی او د کاروندو د خړوبولو لپاره په کافی اندازه ویالي او ژور څاګان نه لري
دا په زورګونو هکتار از کرنیز مکه لري چې اوس وخت کې اکثر خړونو وړي دي او بعضی خطر کې دي او داس مکه بیل بیلو ویلو ته ضرورت لري برمو ته ضرورت لري نو د دې سیمه خلک اکثر بیچاره دي غریب دي هغه کاروندګر دي نو مونږ د دولت په خاصتن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې د سیمه ترشي او د بسګرون دی پوره د بسګری برخه کې کور وکړي
د صبری او د نورې کلی اوسیدونکو شفیق خاکسار بیا وایي
ته مداوړان د کوم سیلابونه رامنځته شول د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې تر سره شوی سیلابونو بعضې پروژې جرمني کړې دي د هغو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی کچیرې ترمیمی وشي هغه پروژې ستل کیږي او کچیرې همدغه صفاتې داسې ګمان کیږي چې هغه پروژې په لاس ورکو
د خوست د نورو سیمو په شان په صبری او یعقوبیو کې هم تر ډیره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړي خود لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري د یعقوبی د سیمه اوسیدونکو قسمت الله عاطف وای
د میدان لپاره کومه ځنګړی زمکه نه لري دولت باید لومړی دغه ساحه د لپاره زمکه ځنګړی کی هغه ورسته باید دغه لپاره د لوب امکانات او د یو معیاري لوبغالي لپاره امکانات برابر کی
بل لوري ته د صبری او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د یاد سیمه اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او په دې سیمه کې په ځانګړي ډول نړیوالو بنسټونو د اساسي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي د صبری او یعقوبی ولسوال شیخ عزیز الرحمن بریال وایي
د کوم خبرې چې وشولې د صحت په بخښ کې او د شان د زراعت په بخښ کې مکاتب په بخښ کې تعلیم په بخښ کې موږ مشکلات لرو او په کوم امکاناتو هم امارات خپل کوشش کوي بعضی پروژې موږ شروع کړې دي خو لوی پروژې چې دي هغه توان موږ نه لرو باید مؤسسات موږ سره همکاري وکړي او نړیوال موږ سره همکاري وکړي
د یادونه ورده صبری او یعقوبی د دې ولایت مرکز په شمال لوري کې پراته نږدې ولسوالۍ ده چې په تیرو شلو کلونو کې د سختو ناامنیو شاهده وه. که څه هم د دې ولسوالۍ په نږدې سیمو کې د ملي پیوستون او ملي تړون د ملي برنامو لخوا ځینې وړې پروژې پلي شوي، خو په لویه کې د دې سیمې خلک له پرمختګونو، بیا رغونې او د ژوندانه له بنیادي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یوم. په افغانستان کې پاتې کیږو. ورځو لوګر ته. په لوګر کې د یو شمیر هغو ملکي او پوځي ودانو بیا رغونه پیل شوې چې په وروستو جګړو ورته زیانونه رسیدلي وو. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي یادې پروژې د دې ولایت په مرکز او پنځو ولسوالو کې پلي کیږي چې لګښت یې د طالبانو د کورونو چارو وزارت ورکوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
د لوګر په مرکز او پنځو ولسوالیو کې له جګړو څخه د زیانمنو ملکي او پوځي ودانیو د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې سره به لیوی خو ملکي مامورینو او پوځي منصبینو ته مناسب کاري چاپیریال برابر شي او بل لوري ته به پکې د څه مودې لپاره یو شمېر وزګار کسان بوخت شي. د لوګر د ولایت مقام ویان محمد عمر منصور مشاد راډیو ته وویل
د دې پروژې پر کېدو سره به په لوګر ولایت کې اړوند ادارې ترمیم او لازمې اسانتیاوې برابر شي. دغه پروژه چې د 13 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې پلی کیږي، په دې پروژه کې د لوګر ولایت مقام همدارنګ 15 ولسوالۍ او د ولسوالیو امنیت قومندانۍ په ګډون د مرکز پل عالم د لومړی او د دوهمې حوزې او همدارنګ د اوروژنې اداره هم شامل دي.
په لوګر کې حکومتي مامورین وایي چې دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال د چارو په خپر مخ بي ولو باندې پوره اغیز لري. د لوګر یو حکومتي مامور صفی الله وویل
دغه بیا رغونې ارزښت فکر کوم ډیر زیات ده او بالخصوص دغه د کارمندانو په روحیه باندې ډیر مثبت تاثیر کوي چې ماحول ښه وي، نو هغه په آرام او فضا کار کوي سره. او دغه تعمیرونه یو څه په د وروستیو جنګونو کې هم تخریب شوي وو، سه اوس د کورنۍ چارو وزارت په مالي مرسته دغه بیا رغول کیږي.
بلدوری ته یو شمیر لوګری ځوانان هم دې ته خوښ دي چې په دې پروژه کې د لنډ وخت لپاره دوی ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوه. یو تن مزدور کار اسماعیل وایي
اوس راغلی د 300 ورځې کېږي، ډېر خوشحاله یو چې دا شنې کارونه شروع شي او دا نور شروع شي، موږ به خوشحالي وو. زمونږ د دولت نه غوښتنه ده چې دغه شرکتونه نور ملي کې پرانیزي، زمونږ د کار زمینه برابره کړي تر څو موږ مصروف یو، زمونږ به کار کېږي، نور کارونه غواړو چې چلان شي، زمونږ کارونه پرمختګ وکړي. نور
د لوګر یو بل اوسیدونکی خان آغا وایي دوی د بیکارۍ څخه ډیر په تنګ وو او ډیری خلک د ځانونو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي.
کار روان ده، موږ هم اوسګرتیانه په تنګ وو، بس خوش موږ د کار زمینه برابره شوه. کار کوو، دا تقاضا لرو چې آینده داسې کارونه برابره شي او هیوادوالو ته زمینه د کار برابره شي. چې کارو کې غریبي پسې اخیستې، بیکاري پسې اخیستې، د کارونه نشته، روزګار نشته، د دې زمینه د کار برابره شي، د موږ هیوادوال کارو کې موږ ډیر خوشاله یو. ورته
د یادونه وړ ده لوګر د افغانستان په سویل ختیځ کې پلازمینې کابل سره لګېدلی ولایت دی چې په وروستیو څو کلونو کې د تیر جمهوریت د سرتیرو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د یادو جګړو له کبله د لوګر ملکي او پوځي ادارو همدارنګه ټولګټو تاسیساتو ته درانه زیانونه اوښتي دي.
د مشال په نوم خپرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی دلې ته د باړې ولسی وګړو غوښتنه کړې چې هلته موجود ډوګرا روختون درجه دی لړکل شي چې سہولتونه پکې زیات شي. د باړې یو سو فعالانو د نومبر په درېمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د روختون ته د ټایپ سی یا بی درجه ورکل شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نو
د باړې خدمت خلک کمیټه مشر ترابلی پردی د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د روختون ته په 2003 کې ټایپ ډی درجه ورکړل شوی و خو تر اوسه ټایپ سی یا بی درجه ور نکړل شو.
په د نونس کوله کې ادغه نور اپګریډیشن ونه شو او د مونږ د توصیل ابودی دا تقریبا اولکه بودی دو او په اولکه بودی دو پورا ټایپ ډی هسپتال تننه پورې لګیا دی خو سہولتونو بیا پکې کمای دی. په ایمرجنسی کې هم د سہولتونو کمای دی. بیا اکثر خلکو له داسې واقعیا تر پیښ شول چې هغه خپل بیماران روړل ډوګر هسپتال لا او بیا د اوګد چین تر اولو نه پاس دوی ته اول شو چې یاره توسي دلته سہولت نشته نو په خبر لا جرنلی هسپتال لا یا شیرپولا یا کمپلیکس له لوړ شو لکه اوس هسپتال اپګریډیشن وشي نو په دا کې به سپیشلیست روړ شي د سترګو سپیشلیست به روشي د اډوکیو سپیشلیست به روشي موشمون سپیشلیست به روشي واډونه به کې جوړ شي اپریشن به کې شروع شي.
د باډي او فال شیخ ګل پر دی وای چې کدی روختون ته لوړه درجه ورکړل شو او سہولتونه پکې زیات شي نو دې سره به د پیښور په سرکاري روختونونو باندې هم رش را کم شي.
دا په کار دي چې دا کټګری بیل لاړ شي اله لاړ شي یا ټیچنګ هسپتال شي نو بیا به دلته سپیشلیست زیات شي او چې د خار کم هسپتالونه دي نو به دوی باندې به رش کم شي. کومه پوری سہولتونو خبره ده نه دومره سپیشلیست ډاکټران شته. په لیبروم کې اکثر شکایتونه راځي مختلف ټیسټونو لپاره مشینونه نه وي نو دکه په سرکاري توګه دا مشینګیری ویلا ولا شوه نو بیا به دا ټیسټ چې کم کې مات دی دا به نور هم کم شي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډي ایچ او ډاکټر ظفر خان د نومبر په دریمه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په باډه کې ډوګرا روختون درجه لوړولو لپاره منصوبه بندي کړې او اوس یې د دې معیار خکړای.
د ډوګرا هسپتال چې کم دی هغه ټایپ ډي هسپتال دی. په ټایپ ډي هسپتال کې 15 فیسیلیټیز والا علاج کیږي. نمبر 1 پائے کې میډیسن دی بیا سرجری دی بیا گاینی دی بیا پیډز دی ستاسو موږ د ماشومان او د غوایو او ور سره ډینټل یونټي ټیکنالوژي باقی دی باندې د حکومت خپل سروي روانه ده غو په فاینل سټیجز کې ده او د حکومت دا شانته پلان هم شته چې دا ټایپ سی ته اپګریډ شي. د نه علاوه په ضلع کې کیټګری ای هسپتال الډی شته ده پلنډی کوتل کې چې کم ډی ایچ کیو ده نو فلال خو د دې سروي روانه ده چې دا ټایپ سی شي نو اوس دا سروے په پوره کیږي خامہ خاده د لپاره به لوکیشن کیږي نو ان شاء الله امید خدای چې زر تر زره به وشي خو لکه فلال دا صرف ټایپ ڈی دی او په ټایپ ڈی هسپتال کې د کارډیالوجي وارد نه وي نو زکه دی وجنه چې مې به مریض په خبر ته تلی وي سرجریز پکې کیږي لګیا دي او لیبارټری مشتا ایکس رے مشتا الټرا ساوند مشتا.
د باړې ډوګر روختون په 1906 کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د سیول روختون حیثیت ورکړل شوی وو. د روختون په تیر بدمنیو پوځي عملیاتو په وخت وګدې مودې پورې تړل شوی وو خو بیا په 2014 کې یو ځل بیا ولس لپاره پرانستل شو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو. بلوچستان ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې عوامي نیشنل ګوند او د صوبې د تاجرانو اتحادیې د ګیسو د کم پریشر او لوډ شیډنګ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د پرون په سمنګلی روډ د ګیسو دفتر مخې ته د مظاهرې ګډونوالو وویل چې د جمی د راتک سره سم د ګیسو پریشر کم شوی دی چې له وجې په روزمره ژوند کې مشکلات لري. دوی وایي دا ستونزه د هواره کړل شي خو چارواکي وایي چې د دې مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. نور حال له کوټې نه د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راکړي.
په کوټه او د صوبې په نورو ضلعو کې د ګیس پریشر د کمی د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په ضد و احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې د سیمې په راتلو سره سم د کوټې ښار په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د ګیس سپلایي فشار کم شوی او لوډ شیډنګ زیات شوی دی. په دې اړه د عمومي نېشنل ګوند د کوټې جنرال سیکرټري نذیر علي پیرالیزی د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اولس ته ګیس نه ورکول کیږي او د دې په مقابل کې بلان زیات را روان دي. ویناوالو زیاته کړه چې په زمي کې د ګیس د بندېدو له امله شاریان د ستونزو سره مخامخ کړي دي، لکه د ولس نمائندګان پر دې باندې پټه خوله پاتې دي. په دې اړه به غوښ شو د کوچلاغ و ملک عبدالله جان کاکړ ته
دا پمیلی بغات باندې چې کوم غیسونه یو خو بل خاطر روان دي، هغه موږ د عوام د غریب عوام حق ته کیږي. یو راته د معلوم مده چې په ملک کې دا بوران روان دي چې یو په دې یو سړی سر نسته، هغه د بچانو سر د ناشته، هغه د بچانو د ډوډۍ، هغه یو سیستم نسته. نو دا هغه د علاقې د عوام د کار موږ وتلی یو او موږ د دې سره غواړو چې دا د ګیس پرشر برابر
د مزاري زیاتره برخوالو دا هم ول چې ترڅو د سوی صدرنګ ګیس کمپنی لخوا په کوټ ښار کې د ګیس سپلای نوې سمسوي تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښینی. په دې اړه یو شاري عبدالعزیز خان زیاتوي
څنګه دلته یخ شروع شي په ګیس پرشر مکمل ختم شي دا مسله په تمام کوټه او اطراف ته درپېښ ده. د کوټې چې کوم وی آی پی ایریا دی هلته ګیس پرشر به دستور شته، جبکې د کوټه اطراف کې ګیس بالکل نشته.
په دې ترڅ چې مکله د سوی صدرنګیس کمپنی د سیلز منیجر عزیز خان کاکر سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د زمې د پل کېدو سره سم د ګیس استعمال زیات شوی دی چې لامل یې د شار په ځینو برخو کې د ګیس پریشر کم شوی دی. موږ د خبرو د لارې پر دغه ستونزه باندې غور کوو چې په بلوچستان کې د ګیس د پریشر د کمښت علت څه دی او په ټوله ملک کې دا وخت څه روان دی. په دې اړه د یو بل په مشکلات تو ځان پایولو ته اړتیا لرو او تر کومه ځای چې زبوج وس او قدرت ته په ګډه سره به دغه ستونزه هوارو چې موخه په راتلونکو تخریب په موسم کې خلک د مشکلاتو څخه خوندي ساتل دي. د دې څخه لمخه د نومبر په لومړۍ نیټه د کوټ په زرګنجي کې شاریانه او سوداګرو د ګیس د بندش په ځد ترڅو سات پوری د کوټ او کراچي لوی لارې تړلې و ځکه چې د دوی په وینا د ګیس د نشټوال لامل د دوی په کورو کې اخلې پخلې نکېږي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې په کال 2025 کې ګیس کار شوی وو او دا ګیس د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي په سوی سیمه کې مندل شوی وو چې لامل یې د هیواد په زیاترو برخو کې یاد شوی ګیس خلک د سوی ګیس په نوم پیژني. خو د بلوچستان و مرکز کوټ ته دا ګیس د 1970 وروسته راغلی وو او د کوټ وروسته پښین زیارت کلات مستونګ سوراب پورې دغه ګیس غځول شوی دی، لکه د صوبې و نورو ضلعو ته اوس هم ګیس نه دی ورکول شوی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده په پیښور کې د مفکوري په نوم یو ادارې د سیمې د ځوانانو لپاره د هارمونیم او رباب د زده کړو د یو پروګرام تابعه کړې ده. د ادارې مشر حیات روغانی وای دا پروګرام به موده مخکې پیلول غوښتل خو وسایل ورسره نو. د مشال لیډیو خبریال هارون باچا له روغانی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې ځوانانو ته د موسیقۍ آلاتو د ښوونې پروګرام هدف یې څه دی او کله به یې په عملي توګه پیل کړي. نو روغانی وای
په ټولنه کې موږ وایو چې اعتدال راشي، زغم پکې راشي، د هغې لپاره باید د زیبا هنرونو وده ومومي. په دې ټولنه کې سندرغاړي ته، سندرې ته، خپل کلتور ته، خپل فوکلور ته احترام ولري خلک. موږ وړتیا لرو د ډېرو کارونو، خو د هغې لپاره مادي وسایل نه لرو. زموږ نه کارونه وځنډېږي، خو کله هم موږ هغې نه لاس په سر کېږو نه، موږ هغه پرېږدو نه. اوس دا سمون یو خوړو او موږ ملګرو سره خبره وکړه ده د روان ګل په ورځ باندې به د دې یو تعارفي ناسته کېږي. هغې کې ملګرو ته ویدي دي، هنرمندانو استادانو ته مې ویدي دي، یو د پېژنګلو ناسته به وشي. بیا به دا په هفته کې دوه کلاسونه وي، دوه ورځې وختونه به د موږ داسې کېښودل چې د سګرو نه د اتو بجو پورې کړي. او موږ زیات کوشش دا دی چې کوم د افغانستان نه راغلي هنرمندان دي چې د دې ځای او د زیات د هغه ځای خلک چې هغوی په دې درسونو کې برخه واخلي د ښوونکي په توګه باندې.
مننه روغانی صاحب، نو تر اوسه پکې څومره ځوانانو دلچسپي خولې ده؟ تاسو سره نمونه لیکلې دي او هغه غواړي چې په دغه درسونو کې شامل شي، او استادان بیا تاسو ورته غنې د مخکې نه کم ټاکلې چې کم به هارمونیم خي او کم به رباب خي زده کوونکو ته؟
د هارمونیم د برخمونګه دی ګورجان سره خبره کړې ده، او د رباب د پاره خانغه به سودې چې کم دی هغه به د دې درس کوي. مو سره خو ماشومان داسې د شوې نه زیاتو کسانو خپل نمونه ثبت کړي دي. مو سره او داسې اته کسان خو د وخت پورې داسې دي چې هغه ډېر زیات سنجیده دي.
او دا کم ځوانان چې وغواړي چې دغلته درشي او دا سازونه زده کړي غوول، نو د دوی لپاره شرایط څه دي؟ به کوم فیس پور کوي که پیسې دي میاشتنۍ، یا د کلاس په سر داغه لپاره څه بندوبست لته سره؟
زمونږ سندریزه څنګه د اوم په نامه ده، اورګانیک میوزیکا. نو دا هغه چې کومه د غلي کلی دي، نو هغه هم دا دي چې هنرمند د مالي تور باندې هم دا غد خېګړې لپاره هڅه وکړي. موږ په دې وخت کې 3000 روپۍ چې کم دي، نو هغه د نامې د ثبت کولو دي، او بیا به هر میاشت 3000 کلدارې چې کم دي دا به جمع کړي. موږ چې د کوم ملګرو سره خبر مو کوو، په دې شرایط ورسره نه کوو چې تاسو به پیسې ګټئ. زمونږ او نه دغه خلکو دا خبره ده چې هغه پیسې ګټي. هغه وایي چې د فن درناوی دي او د دې پراختیا دي، خلکو د دې ورسي چې دلته کې یو ځوان زده کړه کول غواړي، موږ هغه ته زمینه برابرو، هغه ته بازار برابرو، هغه ته بخون کې برابرو.
ښه، دلته په مشال لیډیو روانې صاحب زه یو پروګرام کوم، هارون بچا هنري ګړای، نو هغه کې دا څومره سندرغاړي چې راځي، نو دا غوي یو هغه تر ټولو غټ کنسرن یا اندېښنې دا ده چې په پېښور کې یا په دې صوبه کې د هنر د زده کړې مرکز نشته. په تیره د سندرې ویلو هنر باید څنګه سړی زده کړي کنه؟ نو تاسو د هارمونیم له یا د رباب له زده کړو سره سره د سندرې ویلو په برخه کې کوم زده کړه نشي پیلولې؟ دا څه کورس نشي جوړولې؟
د ایر نور استاد سره به خبره کړې ده، د رحمان ګل مروت صاحب سره خبره کړې ده، د نور استادانو مشرانو سره خبره کړې دي. حالات ورته سمو وزي وزي دي، هغه ورته جوړو ما د میاش په واخلي. کدا جوړ شو نو بیا به هم د داسې ستونزې نه، مونږ غوې دی ویلې دي چې په ځای کې درانه تابیا برده زکوما، په ځای کې برده پزمکه باندې کارپټ زخورو ما، صفای برده زکوما، یو پیلې چې برده زروړو ما، پکې برده په تاوده کې زروړو، وړ کې زروړو ما. تاسو ځان د سفیس سلاره جوړه کوي هغه اخلي او ورته خای، مونږ دومره د پوره ورته کمیټمنټ هم شته.
کراچۍ د پاکستان لوی خار دی، او زه نیاز علي خان لدې خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري، چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنهو، د ماخام تر شپږ بجو اوریدلی شي.